radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې د سهارنۍ خبری مجلې ته مو اسد الله لودین هر کلی کوم په دې نیم ساعت کې د استانبول غونډې نیټه لا معلومه نه ده خو په ظاهره دواړه لوري دولت او طالبان ورته چمتو دي
داسې معلومیږي چې طالبان هم آمده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي موږ په سطره آمدګي سره دې ته
له بهرنیو ترهګرو سره د طالبانو اړیکې طالبان یې نه مني خو دولت دا اړیکې ژورې بولي
په وخت کې یو له بله د دوی پرېکون سخت دی د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباع شته
د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د جرمونو د څېړنو ژمنه کړې او دا به هم واوري چې امریکا په شمالي قطب کې پر زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو اندېښمنه ده
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښمن یو
نن چهارشنبه د غوی نه ویشتمه او د می میاشتې نولسمه نیټه ده راځئ په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو د جو بایدن له اعلان وروسته تر اوسه 40% امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي د کابینې د یوه پخواني غړي د کورنۍ دوه تنه په حبس محکوم شول او له ګوانتانامو زندانه تر ټولو زوړ زنداني آزاد شو بشپړ خبرونه د امریکا مرکزی قمندانی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 40% تر 40% پورې بشپړ شوي د دې قمندانۍ په خبره لکه چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه کړې په 1543 الوتکو کې وسایل او تجهیزات بار او له افغانستانه ایستل شوي دي قمندانۍ وایي تر 5000 زیات نور پوځي وسایل د تخریب لپاره د امریکا دفاع وزارت ته سپارل شوي د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د سپتمبر تر 11 خپل 2500 پوځیان او 14000 نور قراردادیان له افغانستانه وباسي د روان میلادي کال د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د تروریستي حملو له 6 کال سره برابره ده هغه پیښه افغانستان ته د نړیوال ائتلاف د راتګ او د طالبانو د نظام د نسکورېدو سبب شوه د امریکا حکومت افغانستان کې د یوې امریکایي خیریه کارکونکې د موندنې پر سر د څه باندې 15 میلیونه ډالرو انعام اعلان کړ په هغې اطلاعیه کې چې پرون ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت هم خپره کړه ویل شوي د سیدنی مایزل په نوم دغه بشرپاله کارکونکې په 2008 میلادي کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد هادي سره لا دراکه شوه د اطلاعیې له مخې مایزل چې په پښتو یې هم خبرې کولی شوی 3 کاله په دغه ولایت کې تیر کړي وو چې په کندهار پوهنتون کې د انګریزي ژبې ښوونکي هم وه د افغانستان د روغتیا د پخوانی وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په 10 کلونو بند محکوم شول د سترې محکمې ویاند احمد فهیم قویم پرون ازادي راډیو ته وویل
دو نفر از فاعلین اصلی
د رشوت اخیستلو په جرم دوه تنه فاعلین چې احمد شکران عثماني او فریدون سلطانی نومیږي هر یو په 10 کلونو تنفیذي بند او د پیسو د ټاکلي اندازې په ورکړه محکوم شول
د ښاغلي قویم په خبره د همدې قضیې په تړاو د حامد حمیدي په نوم بل شخص په 2 کلونو او 6 میاشتو بند محکوم شو د دې په وینا دا ابتدایي حکم دی او محکوم شوي کسان کولی شي د استناف غوښتنه وکړي د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د بدخشان په شوراباک ولسوالۍ کې د فرهاد او سر شهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ مخته روانې دي د دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک
دغه کانالونه د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې تر 80 سلنه پوری د جوړولو چارې پر مخ تللې دي دغه کانالونه به په راتلونکي کې د 3000 هکتاره کرنیز ځمکو خړوبولو وړتیا ولري او د دې ترڅنګ به 6000 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي
د دغو کانالونو د جوړونې لګښت د دولت لپاره اختیاري بودیجې ورکول کیږي په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د یو درې اویا کلن پاکستانی وګړي خوشې کېدل تایید شول. صفی الله پاراچا د سپتمبر د یولسمې د حملو له توطیه کوونکو سره د همکارۍ په تور شپاړس کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاراچا مدافع وکیل شلبی سالیوان بینیس پرون سه شنبه وویل موکل ته یې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړل شو چې خوشې بشي. د سالیوان بینیس په خبره په دې اړه اعلامیه کې د دې پریکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. یوازې دا ویل شوي چې پاراچا نور د امریکا لپاره یو بل قوه ګواښ نه دی. پاراچا په ګوانتانامو کې تر ټولو زوړ بندي و چې د شکرې او د زړه د ناروغۍ په څیرې ځینې روغتیایي ستونزې هم درلودې. او د چک جمهوریت په 1999 کال کې پر پخوانی یوګوسلاویا د ناټو د بمبارۍ له کبله پرون بخنه وغوښته. په هغو کلونو کې میلوش زیمان د چک جمهوریت صدراعظم و چې هیواد یې په هغه پوځي مبارزه کې برخه واخیسته. د دریو میاشتو لپاره د هغې بمبارۍ هدف په کاسوو کې د البانیې ټبره بیلتون غوښتونکو په وړاندې د سربیا د زورواکي سلوبودان میلوویچ د ځپونکو اقداماتو مخنیوی و. کاسوو هغه وخت د البانیا یو جنوبي ولایت و چې وروسته یې په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي اعلان کړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان اوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټې لس. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 19. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټې 14. مزار شریف اسمان اوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 15. او جلال آباد اسمان اوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټې 21.
سهارنی خبری مجله ته غوږی کې چیرته انټرنیټ لري زموږ دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستل او هم اوریدل شي. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپورته. که څه هم د افغانستان جمهوری ریاست وایي د استانبول د غونډې لپاره چمتووالی چټک شوی، خو د دې غونډې لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. دغه غونډه چې دوه وارې جوړېدل ځنډېدلې تر کوچني اختر وروسته پلان شوې وه، خو لا هم نه ده معلومه چې څه وخت به ترسره سي. دا چې دغه غونډې ته وروستۍ چمتووالی څه دی په دې اړه پام وکړئ. دی راپورته
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله مند دی چې د طالبانو هیئت به د استنبول په غونډه کې برخه واخلي. عزیز الله فضلی وایي په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ډلو تیره جمعه په خپل کتنه کې د استنبول د غونډې پر چمتووالی هم بحث وکړ. د قطر پلازمینه دوحه کې د مذاکراتي ډلو ترمنځ دغه غونډه تر یوې اوږدې وقفې وروسته وسوه. طالبانو مخکې ویلي وو تر هغو په بین الافغاني مذاکرو کې برخه نه اخلي چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار ښاغلی فضلي وایي په دوحه کې د وروستۍ غونډې پر مهال ښکاره سوه چې د طالبانو هیئت به د استنبول په غونډه کې برخه واخلي.
در ډیر حده پورې داسې معلومیږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي. د افغانستان حکومت همیشه دا خبره کړې ده چې د داسې اصولو لپاره چې هغه یو پایدار اصول وي او د ملت ارزوګانې په هغه کې ساتل شوي وي، نو انشاءالله ولادي زموږ د خاصه پر آمادګۍ ستاسو دی ته.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان محمد نعیم وایي د استنبول په غونډه کې د دوی د ګډون په اړه لا کوم پرمختګ نه دی شوی. خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری وایي د استنبول غونډې لپاره د دوی له اړخه چمتووالی چټک شوی دی.
حکومت آماده اشتراک فعالانه
حکومت استانبول کنفرانس کې فعالانه ګډون ته تیار دی. د استانبول پر غونډه کار روان دی خو تر اوسه وخت نه دی مشخص شوی.
د استانبول غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې ته ځکه مهمه بلل شوې چې شکیل لوري پکې د رواني جګړې د پای ته رسیدو او د سولې لنډمهاله دولت پر جوړېدو برخلیک ټاکونکی بحث کوي. که څه هم په قطر کې د دولت او طالبانو د هیئتونو ترمنځ بین الافغاني مذاکرې د 2020 لدی کال په سپتمبر میاشت کې پیل شوي، خو دغه مذاکرې کله ناکله په ځنډ مخته ځي. له دې سره د افغانستان د سولې پروسه او د پیل شویو بین الافغاني مذاکرو برخلیک له یوه ګونګ حالت سره مخامخ شوی دی. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی وو. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر 3 دوام کوي. د امریکا مرکزی قمانداني پرون ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 13% تر 16% بشپړ سوي دي. په وروستیو کې پر طالبانو تور پورې سوی چې هم یې د سولې مذاکرې ټاکنې کړي، هم یې په افغانستان کې بیرته خونړیو حملو ته مخه کړې ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ پرون په ټویټر کې لیکلي، طالبان پر ولسی او ملکی اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وشي او پر خلکو د وروستلې بدې ورځې پړه هم بیرته پر حکومت واچوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته په خبرو کې وویل، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ځینې هیوادونه له دې جملې چین او روسیه د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دي.
و موریدل چې تر اوسه د استانبول د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې، خو افغان دولت کې د سولې وزارت او دغه راز ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې دوی ورته له خپل اړخه چمتووالی بشپړ کړی دی. طالبان وایي لا هم نه ده معلومه چې دوی د غونډه کې برخه اخلي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي سره له دې چې د دوحې هوکړه لیک کې د بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو پریکون یو حتمی شرط و، خو دغه شورا وایي چې لا هم د طالبانو په لیکه کې اوس بهرنیان جنگیږي. د دغه شورا ویاند وایي همدا دلیل و چې امریکا د دوحې هوکړه لیک له سره وارزوه. په ورته وخت کې طالبان بیا دا ادعا ردوي او وایي چې دا د مشخصو کړیو تبلیغات دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د ننګرهار په حصارک او د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې د 15 پاکستانیانو د وژل کېدو ادعا. د ننګرهار سیمه ییزه اداره دغه خبرې په دوام وایي د دوی جسدونه له پیژندنې وروسته د سری میاشتې ټولنې په مرسته پاکستان ته لیږدول شوي څو کورنیو ته وسپارل شي. اوس د افغانستان ملي امنیت شورا دې موضوع ته په اشارې سره وایي طالبان لا هم له بهرنیو وسلوالو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل،
طالبان په افغانستان کې له تروریستي ګروپونو سره ایدیالوژیکي او اقتصادي اړیکې لري. په واقعیت کې یو لبل د دوی پریکون سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباع شته او عملاً په جګړه کې دخیل دي چې وخت په وخت هویتونه برملا سوي دي.
لدې وړاندې هم افغان حکومت طالبان د بهرنیو وسلوالو سره په اړیکه تورن کړی و. شاوخوا کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته د دې هوکړې یو مهم شرط له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون و، خو طالبان بیا د افغان حکومت دغه ادعاوې ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل،
دا تاسو په مهاجرین په پاکستان کې اوسېږي، هغه مهاجرونه جمله نه کوي جهاد ته راغلي وي او دلته شهیدان سي بيته جسدونه خپل کورونو ته پاکستان ته انتقالي یا پښتون میشتو سیمه ته انتقالي د سوسل بیا چاپو واسطه باندې دا په دې ځکه نه د موږ مهاجرون نه موږ دلته مجاهدین لرو چې دلته جهاد کې خدمت کوي او د هیواد او ازادي په مبارزه بوخت وي، کورونه په پاکستان کې وي، کورونه په ایران کې وي، کورونه په بل هیواد کې وي او د انفرادي شکل راغلي وي جهاد.
ښاغلی مجاهد وایي د دوی په لیکو کې بهرني ادبان نشته. هڅه مو کړه په دې اړه د افغان سری میاشتې ټولنې نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغه هیواد په خلاف د افغان چارواکو د وروستیو توندو څرګندونو په تړاو احضار شوی و. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې تاریخ یې جالي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبرې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې وسلې پرې ونوموي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. زموږ همکار نوریاس نوری د دغو ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نېشنل انټرېست خبرونه امریکایان د افغانستان په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې ملاتړ کوي تر سره لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، په افغانستان کې د بشري ناورینونو په اړه کیسې تل خپرېږي خو متحده ایالات د مخنیوي لپاره محدود امکانات لري. ولسمشر بایدن پریکړه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 12 پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي او په دې توګه به هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي پای ته ورسېږي. نېشنل انټرېست لیکي له افغانستانه بد پاست خبرونه باید بایدن لده هواده دی زواکونو دی وطلو لبهیر راون نگرزوی. خبرونه اوڑانده پا کابل که ده سعید و شهاده پر خونزی او شکردری و لسواله که پر یو جماعت و رسته و خونده و بریدونو تا اشاره کرده چه تر طولو زیاد تلافات پا که و لسی وگرو تا اوختی. اوڑانده پا دیل کنه که لولو کله چه پا افغانستان که یو سلو دیش زر زیاد نریوال زواکونه دیرو پا دغا سی ناوره پیخو که هم و لسی وگرو تا مرگ جوب لاوختا و زیادوی. پا دوزر یو لسم کال چه پا افغانستان که دی امریکای زواکونه شمیر لسل زر و زیاد و پا دی هواد که دی ملکی وگرو دی قربانیانو شمیر ات زر و تا رسیده لیو. نشنل انترست هغه نظر شمیرنې ته پام اړولی چې په دې وروستیو کې یو ګوف لخوا ترسره شوی او نتیجه یې ښیي چې په سلو کې شپږ شپېته ګډونوالو یې د روان کال د سپتمبر تر میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بایډن د پرېکړې ملاتړ کړی او یوازې په سلو کې څوارلس ورسره مخالفت څرګند کړی دی. په سلو کې شلو له نظر ورکولو ډډه کړې ده. یو رویش ریوی خبرونه په مختلفو برخو کې د افغانستان پر اړتیا او تمرکز کړی او په دې هواد کې امنیتي ګواښونو بې وزلۍ او د خلکو اقتصادي وضعیت ته په اشاره لیکلي. دا هواد په سیاسي امنیتي او اقتصادي او همدارنګه د کورني کړکېچ د منځګړیتوب په برخو کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د خبرونې په لیکنه د افغانستان ټولنیز او اقتصادي کمزوری وضعیت دې ته اړتیا لري چې بیرته احیا شي تر څو ورسره فساد له منځه یوړل شي. یو روی شهری وی وړاندې دې ته هم پام اړولی چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د افغانستان د دغو اړتیاو پوره کولو ته ځواب ووایي او شریکانې چې په سر کې متحده ایالات دی باید هڅه وکړي چې د یو ډیالوګ له لارې له دې هیواد سره د مرستو ژمنې دوام وکړي. ستارس اند سټرایپس ورځپاڼې د محمد په نوم د یو ژباړونکي پر کورنۍ تمرکز کړی چې اوس د امریکا ویزه اخیستې خو هغه د محمد تر وژل کېدو وروسته. محمد دغه ژباړونکي اصلي نوم نه دی او ورځپاڼې هغه په دې مستعار نوم یاد کړی او لیکي محمد دولس کاله د امریکا له سفارت او د هغه هیواد له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی و او ویلي دي کله چې نوموړی د امریکا ویزې ته منتظر و د مشکوکو طالبانو په یو برید کې ووژل شو. په دوام کې لولو چې د محمد میرمن او شپږ ماشومان په امریکا کې د 150,000 لاسلیکونو د راټولېدو په نتیجه کې په دې بریالي شوي چې په دې هیواد کې د هستوګنې ویزه ترلاسه کړي. امریکا د دا ډول یو پروګرام په ترڅ کې هغو کسانو ته چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو یا د امریکا له حکومتي ادارو سره کار کړی وي ویزې ورکوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه محمد او کورنۍ د امریکا د ویزې د اخیستو لپاره لس کاله منتظر و چې اوس یې میرمن او اولادونه له یوه سرپرست پرته امریکا ته ځي.
افغان حکومت له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي مجرمینو د دوسیو د تحقیق او نظارت په برخه کې د څېړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر پرون په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې نړیواله محکمه به نه یوازې له افغان حکومت سره د تیرو جرایمو بلکې اوسنیو او راتلونکو جرمونو په برخه کې هم همکاري کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي له دې وروسته به هر هغه څوک چې په افغانستان کې د جرم مرتکب کیږي باید په بهر کې امن نه وي او معافیت ونه لري. حنیف اتمر سه شنبه ناوخته د عدلي وزارت او لوی څارنوالۍ له مسؤلینو سره په یوه ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغان حکومت په دې برخه کې له نړیوالې محکمې د همکاریو غوښتنه وکړه. ښاغلی اتمر وویل چې د افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ به ګډه همکاري رامنځته سي او د دشت برچی او لوګر وروستیو پیښو په اړه به څېړنه پیل او څار به یې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان قضایي او عدلي بنسټونه مکلفیت لري چې دا قضیې وڅېړي او په دې برخه کې له نړیوالې محکمې مرسته وغواړي او د جرمونو مرتکبین نه باید معافیت ولري او په بهر کې پټ سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د هغو بهرنیو سرتیرو په اړه چې په افغانستان کې جرمونه ترسره کړي که څه هم اسانه بنوي خو هڅه کیږي چې عدلي تعقیب سي. که څه هم په افغانستان کې د شپږ زره طالب زندانیانو د خلاصون په اړه نیوکې موجودې وي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دغو طالب زندانیانو د خلاصون په اړه ملي او نړیواله اجماع موجوده وه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو ځینې کارپوهان د مجرمینو تعقیب او نیولو په برخه کې د جزا د نړیوالې محکمې همکاري اړینه بولي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بشری حقونو اړوند بل موضوع دا ده چې د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د افغان ښځو وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې نړیوال هیوادونه دې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو چارو مسؤلې هیدربار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او نجونو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي.
د بشر د حقوقو د چار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکی بللای او اندېښنه یې ښودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار د دغه سازمان له لوري په وخت پرسوي خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره یې هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید وپوښتل سي. هی دربار ټینګار کړی چې د مرستندویه هیوادونو ملاتړ به وکولی سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغې ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او نجونو راتلونکی او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هی دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار د اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او نجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللی. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړي دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فاطمه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول څرګندونه کولای شي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
افغان ښځو لپاره هر څومره زیات کیږي نړیوال ټولنه او د حقوق بشر سازمانونه باید ډېر فشار راوړي چې په افغانستان کې دا جنگ خاتمه را پیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولنه مسله همدا ده چې یوارې مطمئن شي چې جنگ خاتمه را پیدا کوي، چې نړیوال ټولنه دې د ښځو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د ښځو په ژوند کې د اقتصادي د لحاظ نه، د سیاسي د لحاظ نه،
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل شوې د سپتمبر تر 13 نیټې دا لړۍ بشپړه شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر په شمالي قطب کې د زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا د غونډې په درشل کې وویل داسې لیدل کېږي چې روسیا به پر هغو بهرنیو کښتیو چې د شمالي سمندر له لارې تیریږي غیر قانوني مقررات عملي کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د پوځي تحرکاتو د زیاتیدو په اړه اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن چې په یو ډیپلوماټیک سفر وتلی ل خپل روسی سیال سره به هم مخامخ خبرې کوي. هغه پرون د آیسلند پلازمینه ریکیاویک کې خبرلانو ته وویل
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو په اړه چې د ګواښونو او ټکرونو احتمال یې زیات کړی اندېښمن یو چې د سوله ییز او پایداره راتلونکي ګډ هدف کمزوري کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په داسې حال کې په شمالي قطب کې د پروتو ګواښونو په اړه خبرې کوي چې ټاکل شوې نن د شمالي قطب شورا په ریکیاوي کې غونډه وکړي. شمالي قطب د نړۍ پیاوړو قدرتونو ته ځانګړی اهمیت لري او انټونی بلینکن ویلي د دې سیمې د پوځي کېدو مخه دی ونیول سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې انټونی بلینکن به د سوله ییزې او له شخړو پاکې سیمې په توګه د شمالي قطب د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. کاناډا، ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، آیسلند، امریکا او روسیا د شمالي قطب د شورا دایمي غړي دي او د دې سیمې له نورو سازمانونو سره د شمالي قطب د خوندیتوب او د اقلیمي بدلون د بحران د اغیزو په وړاندې په مبارزه کې همکاري کوي. د امریکا د هغه استخباراتي راپور لمخې چې په اپریل میاشت کې خپور شو، مسکو هڅه کوي د شمالي قطب په پراخه سیمه کې د هوا د تودېدو له اغیزو په استفاده خپل اقتصادي او پوځي نفوذ پراخ کړي. انټونی بلینکن پرون دا هم وویل داسې ښکاري چې روسیا پر ځینو سمندري ساحو د مالکیت غیر قانوني ادعاګانې لري او په ځنګړي ډول لدغه ځای د پیریدونکو بهرنیو کښتوی په اړه مقررات عملی کوي چې لنړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا بروف د دوشنبې په ورځ په شمالي قطب کې د ادعا په اړه په خبرو کې وویل، له پخوا راهیسې ټولو ته څرګنده سوې چې دا د روسیې قلمرو او د شمالي قطب د سواحلو خوندیتوب د روسیې مسؤلیت دی. د شمالي قطب د شورا نننۍ غونډه داسې مهال کېږي چې په اوکراین او د هغه په شاوخوا سیمو کې د روسیې د پوځي تمرکز د امریکا د ولسمشرې په ټاکنو کې د مسکو د مداخلې د ادعاو او تازه سایبري حملې له کبله د روسیې او امریکا ترمنځ کړکېچ روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دغو مسایلو په اړه به څېړنه کېږي. انتونی بلینکن او سرګی لاوروف په شمالي قطب کې د همکاریو د زیاتوالي په اړه د جو بایدن ادارې پر وړاندیز هم په خپلو کې بحث وکړي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
له دې سره ورورو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. راځئ چې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز وورو. د امریکا مرکزی قمانداني وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 13% تر 60% پورې بشپړ شوي دي. دغه قمانداني ویلي چې د جو بایدن له اعلان وروسته په 1500 الوتکو کې وسایل او تجهیزات له افغانستانه بار او ایستل شوي دي. د امریکا حکومت افغانستان کې د یوې امریکایي خیریه کارکوونکې د موندنې پر سر د څه باندې $15 میلیونه انعام اعلان کړی دی. د افغانستان د روغتیا د پخواني وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لومړنۍ محکمې لخوا په 10 کلونو بند محکوم شول. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د بدخشان په شورابک ولسوالۍ کې د فرهاد او سرشهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ مخته روانې دي. په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د 23 کلن پاکستانی وګړي خوشي کېدل تایید شوي دي. صفي الله پاراچا د سپتمبر د 12 د حملو له توطیه کوونکو سره د همکارۍ په تور 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. او د چک جمهوریت په 1999 کال کې پر پخوانی یوګوسلاویا د ناټو د بمبارۍ له کبله پرون بخښنه وغوښته. په هغو کلونو کې میلوش زیمان د چک جمهوریت صدر اعظم و چې هیواد یې په هغه پوځي بمبارۍ کې برخه واخیسته. د 3 میاشتو لپاره د هغې بمبارۍ هدف په کاسوو کې د البانی ټبره بیلتون غوښتونکو په وړاندې د سربیا د زورواکي سلوبودان میلوویچ د ځپونکو اقداماتو مخنیوی و. زموږه ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو خبرونه لري. د ماخام لو د سهار لو په همدې څپه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شي. اوس هم
د ژوند رنگونه
نو می اسلام دا و دی پغمان دی ولسوالی هم موٹروانی ما
چیز ده موٹر چلی؟
ده ولی تو تزم خار که چلو ما
موٹر ده دسه باربری موٹر ده
باربری موٹر ده
خا چه پکی اوڑی وراوڑی؟
بار چار چه پیدا شی خود ده
مثلا؟
باربری موٹر ده کور کٹ آیاو شی بل دیار چه پیدا شی بس پکی بار اوم اخپل کرایت اخلا مولو ما ولی تو تا دیر وقت دواغانی ولم لا دا شب خانو سامان نولم
د کرایه په اخستلو کې څومره با انصافه یې لږ اخلي ډېرې مثلا یو پیره که د جینه تر پغمانه لاړ سي کډه یې 30 روپۍ اخلي؟
یاره بې انصافي خو مې ولاکه په ژوند کې م کړي او نه بې انصافه سړی یم. یو سړی ته وایم چې وروره 60,000 دغه کرایه ده خیر د 20 روپۍ ماته کمې راکړه. په ژوند کې مې ولاکه چا سره دروغ مې دي ولاکه مې چا سره دوکه م کړي او
دا خپل ژوند کې دومره راستي کوي کنه اوسې ګټه راتوي څه فایده لري کړي
ولا پیدا مې دغه کړی چې بد ورځ مې نه دلدلې کومه خوازم دی ماده مخرانا
کومه پیسې ساخلی کور کې خرج مصرف داتمن پوره کینو
شکر کوي الحمدلله الله ناراضی کوي
بل کار سره دی خوشاله خسته سوی
ولا نو خدای نه خوشاله يم چې حلاله روزي پیدا کوم په دې ز ډیر افتخار کوم شپږ زامن لرم څلور لورګان لرم یو مې مور ده یو مې کډه ده یو مې ګور ده
بیا کاریګر ما یوازې تاسو یې
ولا کاریګر زه یې مګه یو زوی بل مدګم یو کاشتر موټر لرم چلای
بیا څنګه د پلار ګټه ډیره ده کړی زوی
د پلار ګټه خود زیاته ده نو پلار خو منډه کوي او له زولې کوي چې اولاد ته بیرته مې سیاسره ده بچان مې دي
یعنی زوی دې تا کلر ته ګټه لای نه ده
نه کنه زوی خو دې ما زوی څه پروا لري زوی کامه دا وی نامه دلمی
او تاسو باید دتی پیدا کړئ
زه مجبور له مجبوریت تجربه ته شدارم بچان نرم اولاد لرم چاره می نشته چې وینې کوم زه بچاته لازم چې وکم چې ماته پیسې راک
په دې لاره چې خزوند ولري او همیشه کامیاب اوسې
په همدې خبر اترو سره دغه سهرنۍ خبری مجله هم پای ته ورسېدله. زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي. اوس مې همکار سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. عباس سټډی مشي